کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي، شاعر چې بس لیدلی دي څه ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال ور باندې نال رامازلی چې څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال لاس یې خو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې داسې بس خو صرف یو هیولا غوندي، او ورو ورو بیا یو خبر ورسره نشلي، بیا بله خبر ورسره نشلي، بیا بله نشلي، دا نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغه سین ذهن دی، خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم بلې پورو مې دا وکړه. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوي ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوي ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه درخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدي چې د انسان ده، دا انسان مختلفه ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تغه کې تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خوري به. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالي ټولنه چراسي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغه چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی دغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو دپاره وړي هغو چې دی چړولی دي. که سوسائٹی هغه ته شور ته وایه کنه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاس له سوسائٹی به راځي کنه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي کنه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي کنه نو دا یو قسم آیډیل سوسائٹی وه خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې راتلل نظام یا انگریزی کی سوسائٹی ہوتا ہوا ہے چاہ کہ مستنز نہیں ہے وہ بس انسان اخبل یو آئیڈیل شے جوڑ کے دا دا انسان دا پرمختگ دا درے دو سبب جوڑی شو
مننه یو بلی موضوع ته براسو تراژیدی د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوی ده دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه ځکه دلته خلک خپل ډیری تراژیدی لري غمیزې تیرې کړې دي المیه لري
دا سوال د یو شاعر څخه کوم چې ولې درته مو شاعر مجبور بچ بلا لاره بجی شاعر کی دنونه یو فشار برابر ما یو دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون سره واخه کنه چې هغه ولج بس دا شاعر مجبور دی چې دای بزا قوت په خلق کې کنه نو دا آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څو ایستې کنه نو دا پس بیا ټول خلکو ته تصور دی او اوسم ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم تاسو به هغه کلاسیکي ډراما د یونانو د دې ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ڈرامے چھے وہ ٹریجڈی دے وہ کمیڈی دے کمیڈی دے خوشحالی دے پہ خوشحالی بہت ختمی جاو ٹریجڈی چھے دے داگا سے درکناک دے او آگا آرستو چھے پولٹیکس کے کانا آگا دا کتارسس دے او تصور دے کانا چھے داگا داگا چھے خالا گوری باگا وقت دا تیاتر ہو دا خلگو چھے دا خپل کم پا ذہن کی دا تشویشات دے دا غم دے دا درد دے او دا چې دې دا ډرامه ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړي کنه نو دا چې دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووته چې ټریجډي به وکړي هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دا چې ډېر لوی غم ما کم سره چې نو وژړي وای دا سره خرابېږي ولې چې دا هغه غم الدا بزین پات دی چې و جاړي نو دا وځي کنه بل خبره دا چې انسان دا نقل چ دی دا د خوشحالي کنه نو دا هم چې دا غم او ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې ته ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړی چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتک چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولي په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی د سر ته چې موقعې تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دي کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتی یا بل بلړ یا هغه ځای وکاتی کنه. نو دا چونکه دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی. او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
سر ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړې دي او دا نو ډبرې راوړې دي خو سیدا هڅه ده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کسی کا تاریخ سره دوه کړی دي. نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غ چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل قصدې دي.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله؟
سب دا چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې موږ د ذهن چې د شاعر ذهن دي که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرا هم یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه هغه چې یو شی زیږي که نه. نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهره چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته. خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات و اشتهارات و اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بی نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د آدم خان و دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه و د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تلل ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له آدمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه راغله دنیا ته دا فلم راغلی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري دا د انسان په خټ اخشلی دی. انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلی. انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخشلی دی. او دا یو هغه چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت دی، نو دا ارزښت پرته ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. بنیادي شی دی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکې شته که نشته؟ چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی؟ دا نو بیا یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی. د یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي. یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم، دا بل چلوان کې دی ولې ګزارېږي، دا توازن دا واقع په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولی دی، چلوي چلوي، دا پریکټس دی د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه، سایکل دې چلوي. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي. نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخص کې سره اور.
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برسللی، په دې منځ کې د ازمیخت په امو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، په دې منځ کې د ازمیخت په امو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی، د محال د منګوټی د غړی شګی، د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی، د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د تاریخ د ارتقا څانګی څندلی، د تاریخ د ارتقا څانګی څندلی، د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ٹھولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ٹھولولی تغرزنگ لہڈک ماتو قرار ستڑے تغرزنگ لہڈک ماتو قرار ستڑے ہر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې تور ماخام د لمر د لوی څراغ تور ماخام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې تور ماخام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولي د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلي د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو ژوندون د ارتقام راندې غړلي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل زا آزادی چې په کومه مخس غلی زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسيو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست لرغونی کلا د بیا رغونې چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبادتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبادتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 11 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې محلات یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې پردغسې یو حالت پاته شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغه سوی خو دا کار بیرته درېدلی وو، نو دغه دپاره د امیر بنین صاحب حبل الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا وه چې د غزیونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ څه اقتصادي دلیل کړي وي، نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ تاسې تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک وو، مؤسسات هم وايي بازي مؤسسات هم کومه کنه کلی دی پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیری کچا کړی وي، نو هغه د دې سخلاصیدې نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي یو سړي حق دی غصبي، دا ټول افغانستان ملت حق دی، دا د مشترک هویت او تاریخ دی، ملک مشترک شتمنی ده. باید د دې سړي لري ووسیږي، بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دی پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبي. نو دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله چې جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبادتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبادت ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبادتو رغول خو ډیر مهم دی، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کیږي، د 1904 بیا او 1906 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2009 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونی انا مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. پوغوند کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه، نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغه به څنګه له دشمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونه انا خبره یې ومنله، بیا د خندقونو او دیوالونو ودان نشو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبرلتا سو اجازه اخلم شدی.